دوستانو په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې واشنگتن به په پاکستان کې د ډیرو وسلوالو ډلو د پټنځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې هیواد کې د تیلو بیې راښکته کړي او روسیې د امریکا غوښتنه رد کړه چې وایي له شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړي. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو ارکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کوو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو تر څنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. په پام کې ده چې ولسمشر غنی نن د اذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي او د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړی. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي چې په هوایي حملو کې وسلوالو مخالفانو د ځپلو تر څنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. جنرال نکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 330 کتې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره په لومړیتوب کې دی.
The enemy uses people as shields.
خغله نکلسن وای د خپل خلک د ډال پتوګه کاری او د خلکو د کورونو بریدونه کوي. په ډیره خوشینه سره کله نه کله د تلفات سبب کیږي. موږ په تر وسی وسی هڅه وکړو چې لوی خوا پر دښمن فشار زیات کړو او بلې خوا د افغان ولسی خلکو ژوند خوندي کړو. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د امریکا د پوسټ کمانډانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په مقایسه زیات صلاحیتونه ورکړل شوی او تر څنګ په هوایي حملو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د اذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړې استانبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون باکو ته رسیدلی. د جمهور ریاست د رسمي خبري ویبپاڼې د رپورټ له مخې ښاغلی غنی به غونډې ته پر وینا سربیره د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او همداراز مسؤل چارواکي به د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د پانګونې، امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ، ملکي هوایي چلند، لوړو زده کړو او پوهنې په برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقې هم لاسلیک کړي. دا هرات ولایت روباتیک ټیم چې سږ کال د متحده ایالاتو کې په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی و د اروپا په یوه سیالۍ کې وایي باید 12 جایزه ګټلې. دا د ټیم دریو غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 26 تر 28 نیټې د استونیا په پلازمېنه تالین کې په دې سیالۍ کې برخه اخیستې وه دا جایزه وګټله. هغه طرحه چې د درې نجونو سیالۍ ته وړاندې کړې وه د برېښنا د انرژۍ په وسیله فعال روباتو چې له کوچنیو کروندګرو سره یې د غنمو په ګډون د تخم په کرلو او ریبلو کې مرسته کوي. د دې سیالۍ د ګټلو یو شرداسي روبات جوړول و چې یوه مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیوالی. د هرات د روباتیک ټیم ته د نړیوالو پاملرنه د روان کال په جولای میاشت کې هغه مهال واوخته چې د ټیم غړو غوښتل په امریکا کې د روباتونو په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي، مګر په کابل کې د امریکا سفارت دوی ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه او د امریکا سفارت وروسته دوی ته ویزه ورکړه. د رویټرز خبري اژانس رپورټ له مخې د ټیم د استونیا د حکومت لخوا یو کوچنی جایزه ګټلې، خو په هغه لویه سیالۍ کې د ګډون امتیاز هم ورکړل شوی چې را روانه مې میاشت کې په امریکا کې جوړیږي. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یوه محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ څو ایران د هغې په مرسته له بندیزونو ځان وژغوري. رضا زراب دایدا پرون د امریکا د حکومت د شاهد په توګه په نیویار کې د ترکیې د حال بانک د مشر محمد هاکان اتیلا د محاکمې په دریمه ورځ وکړه. اتیلا چې د سرو زرو سوداګر دی تورن دی چې د ایران د تیلو او ګازو د صادراتو ټولې پیسې د امریکا د بانکي سیستم له لارې سپینې کړي او پر ایران د لګول شوو بندیزونو له قانون څخه یې سرغړونه کړې. اتیلا دا تورن رد کړي. 34 کلن زراب د اکتوبر په 2مه دا چې په بانکي معاملو کې درغلي کړې او د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو هڅه یې کړې او نور جرمونه ومنه لولا امریکای چارواکو سره هم کاری پایل کړه. هغه په فدرالي محکمه کې خپل سرګندونو کې اعتراف وکړ چې جګپورو چارواکو ته بډې ورکړي څو د پر هغه کارونو پرده واچوي چې ایران د هغو په مرسته له بندیزونو سره سره په پټه خپلې پانګې په نړیوالو مارکیټونو کې کارولې. روسیه د امریکا هغه وختنه رد کړ چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کې څو خپل د بالستیک توغندي پروګرام پیاوړی کړي. ښاغلی لاوروف پرون بلاروس ته د سفر پر مهال خبرې کولې ویل چې دې ستونزې ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزیر وایي موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځله ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشار ټولو ته ستړی کوونکی دی او دا د امنیت د شورا ټول پرېکړې لیکونو یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغې واوښته چې پیونګ یانګ وړ مورس په بریالیتوب سره یو بل بالستیک توغندي د ازمایلو اعلان وکړ. او دا تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسیې او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې د راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو صادرونکي د تیلو په مارکیټ کې د تیلو د اوسنۍ زیاتې عرضې د مخنیوي او د بیو د زیاتولو هڅه کوي. دوستانو خبرونو ملاحظه یې راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. وابل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې واشنگتن به په افغانستان کې د دیره وسلوالو ډلو د پټن ځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي هڅه کوي په هیواد کې د تیلو بیې راښکته کړي. د افغانستان په اړه به د ځینو نورو ریپورټونو په ترڅ کې واورئ چې د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته نه کوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیې د امریکا هغه غوښتنه رد کړي چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. ویدیو ورسپانو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې واشنگتن به په پاکستان کې د دیره وسلوالو ډلو د پټن ځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. جنرال جان نیکلسن چې پرون په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنې له جریان نه د کتنې پر مهال خبرې کولې هم داره زیاته کړه چې نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان کې دننه به هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړیتوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 323 ځانګړې قطعې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take, but you can be assured that
ده هغه اقدامات په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي بحثونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچه کې هوایي حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نخ شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان وویل د طالبانو د اوایدو پر سرچینو حمله به لدی وروسته هم دوام وکړي. موږ د خپلو هوایي حملو شعه پراخه کړې ده څو د دښمن د عوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات یعنې د هغو شتمنۍ د روزنې کمپونه د نفوذ ساحې او تر څنګ یې د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال په نښه کړو. جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او تر څنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوي دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلا مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي حکومت پریکړه کړې چې د تیلو نړیوالو مارکیټونو لویدو ته په پام په افغانستان کې هم باید د تیلو بیې راټیټ شي. د دې وزارت مرستیال نجیب الله وردګ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل سربیره پر دې د حکومت د نوې پریکړې سره سم د تیلو په واردونکو ګمرکي تعرفه 100% کمه شوې چې دا اقدامات به د تیلو د مصرفونکو ستونزې کمې کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د حکومت لخوا د تیلو په بیو او په ګمرکي تعرفو کې 100% کې کمی راوستل او نور هیوادونو ته د ګازو په صادرولو بندیزونه لګول هغه اقدامات دي چې د تیلو د بیو د لوړوالي په برخه کې به د تیلو د ټولو مصرف کوونکو شکایتونه له منځه یوسي. دا خبرې د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړې. ښاغلی وردک وویل په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بیو راټیټېدو ته په کتو افغان حکومت هم پریکړه وکړه چې په هیواد کې د تیلو بیې راټیټ شي.
6 سال قبل حکومت د وخت فیصله کده بود کې با 600 ډالر فی تن
شپږ کاله مخکې د وخت حکومت یو ټن تیل په 600 ډالر تعین کړی وو. اوس یو ټن له 600 ډالرو نه 450 ته راټیټ کړل. د نفتي موادو ګمرکي تعرفه 12% وچې 6% ته راټیټه شوه. نو کله چې 25% ګمرکي بایه او 100% ګمرکي تعرفه ټیټه سي پر مارکیټ ډیر اغیز وکړي.
د مالیه وزارت مرستیال دا هم وویل چې پروان ژمی کې به افغانستان ته وارد شوی ګاز نورو هیوادونو ته صادر نشي او د دې ترڅنګ به هیواد ته د ای اتیا پېټرول چې په خوای پر واردولو بندیزونه لګول شوي وو هم وارد شي. د دې په خبره وروسته لدی به حکومت د خصوصي سکتور په مشوره د نفت او غازو ضرورتونه سیړي او تړونونه به د پیریدونکو او پلورونکو دولتونو ترمنځ کیږي. په جوړه ناسته کې د افغانستان د نفت او غازو د تصدۍ عمومي رئیس ولید تمیم وویل د دوی لخوا هم د نفت او غازو د حق الخدمت په بایو کې کمی راوستل شوی دی.
تصدی مواد نفتی هم اقل خدمت خدا که از 1.82%
د نفتی مواد او تصدی چې د حق الخدمه په نامه یو 1.2% اخیسته د کابینې د پریکړې لمخې اوس دغه حق الخدمه 0.2% ته راټیټ شو چې په تورید او د نفتی موادو پر بایو به اثر وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 100 کلونو کې د نفت او ګازو مصرف کوونکو تل د دغو موادو له کموالي او د بایو له لوړوالي شکایتونه کړي دي. د مالی وزارت وایي د اقتصاد د بازار د اصولو په پام کې نیولو سره به پر خصوصي سکتور سار ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزي چې په دغې خبري ناسته کې حاضر وو د نفت او ګازو د بیو او پر واردونکو یې د ګمرکي تعرفو د راټیټولو هرکلی وکړ او دغه اقدام د خلکو او تولیدي فابریکو په ګټه وباله. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی رپورت مو واوریده چې افغان حکومت هڅه کوي په افغانستان کې د تیلو په بیو کې کمواله راولي. اوس برا شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړي.
د افغانستان د مرمرو کان د قاچاقبرانو لخوا په ناوړه توګه کارول کیږي. دا د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د یوې مقالې عنوان دی. د مطلب د لیکوال په خبره افغان چارواکو خبرداری ورکړی چې قاچاقبران د افغانستان د مرمرو د تر ټولو لوی کان لوټ ته ملا تړلې ده. په مقاله کې راغلي چې دا کار د سیمې د طالبانو د تمویل لپاره مرسته کوي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان دواړه ادعا کوي چې په هلمند ولایت کې د مرمرو په دې کان کنټرول لري. ډیپلومات خبرونې بیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې هڅو ته پام کړی دی. د ډیپلومات په مقاله کې راغلي چې روسي پالیسي جوړونکي باوري دي چې پانګوال به د پخوانی شوروي د جګړې د خاطرو د هیرولو لپاره مرسته وکړي. پانګونه به د مسکو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل هم شي. په مقاله کې راغلي چې روسیا په افغانستان کې د خپلې ښکېلتیا لپاره د ټولو ملاتړ جلب کړی شي. د کرملین پالیسي جوړونکي باوري دي چې ولسمشر غني به لیواله وي څو د افغانستان د کړکېچ د هواري په هدف له مسکو سره همکاري وکړي. د روسي سوداګرو یو شل کسیز د پلاوی د اکتوبر په 1 افغانستان ته ولاړه او له افغان چارواکو سره د کرنې، ترانسپورت او قانونو په برخه کې په پانګونې خبرې وکړې. او نیویورک ټایمز رسپانی هم په اروپا کې د یوې جایزې د ترلاسه کولو په خاطر د افغان روبار جوړونکو نجونو په ټیم مقاله لیکلې ده. دغه ټیم غړیو د استونیا په تالین کې په یو درې ورځني فستیوال کې چې د نومبر په 24 پیل شوی و جایزه ترلاسه کړه. نیویورک ټایمز رسپانی په بریتانیا کې د افغان سفیر سید طیب جواد په حواله لیکلي چې د افغان روبار جوړونکو نجونو په ټیم باندې د هغوی د حیرانوونکو بریاو په خاطر ډیر ویاړي. ښاغلی جواد زیاته کړې چې د نجونې د ټولې نړۍ لپاره عالي بیلګې دي چې که له افغان ځوانانو سم ملاتړ وشي او چانس ورکړل شي کولی شي ښې لاسته راوړنې ولري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 اورېدلی شي. پرون په ترکیه کې افغانستان د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه و چې د افغانستان د کډوالو او بیرته رسیدونکو چارو وزارت وویل په دې غونډه کې د پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازو ګډون کړی. افغان کډوالو ستونزې په دې غونډه کې څېړل شوې دي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ترکیې په ناسته کې به په پاکستان او ایران کې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ستونزو د هواري موضوع او له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه مطرح شي. د دغه وزارت وایي اسلام الدین جرأت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دی د څلور اړخیزې ناستې کوربه افغانستان دی او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به په دې بحث وکړي چې افغانستان په 2013 میلادي کال کې د څومره کډوالو د بیرته راستنیدو توان لري. د پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازو په انقره کې په دغه ناسته کې ګډون کړی.
فقط هدف از این شستیست که
د دغه ناستې هدف دا دی چې نړیوال بنسټونه په 2013 کال کې افغانستان سره د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې څومره مرسته کولی شي او دا راز په دغه ناسته کې به دا هم روښانه شي چې افغانستان په 2013 کال کې د څومره کډوالو د بیرته راستنیدو توان لري. د ښاغلي جرأت په خبره افغانستان به د ترکیې د ناستې په څنډه کې له ایران او پاکستان سره هم دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې ولري. په 2009 میلادي کال کې افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او ورسره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړه. د افغان کډوالو د مسلې په اړه هر کال په یو هیواد کې څلور اړخیزه ناسته کیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال ایران د ورته ناستې کوربه و او هلته افغان حکومت اعلان وکړ چې د 400,000 افغان کډوالو د بیرته راستنیدو توان لري. دا مهال شاوخوا 5.5 میلیونه افغانان له هیواد بهر د کډوالۍ شپې ورځې تیروي چې ډیری په پاکستان او ایران کې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2014 میلادي کال کې له 1 میلیون نه زیات کډوال هیواد ته راستانه شوي او د 2018 میلادي کال له پیل نه تر دې دمه دغه شمېره 468,000 تنو ته رسیږي. اوس افغان حکومت تر بل هر وخت د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد چې د ترکیې په ناسته کې ګډون کړی د یادې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بحثونه
عملا پیل شوي دي. افغانستان او د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په پاکستان کې له افغان کډوالو د لا زیاتې مرستې غوښتنه کړې او ټول ګډون کوونکو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. موږ له هر بیرته راستنیدونکي کډوال سره $200 مرسته کوو، دې ته موږ ژمن یو. ښاغلی فرهاد هیله خدا چې د ترکیې د ناستې په پای کې به په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی وایي په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو موجودیت پر افغانستان دغه هیواد د فشار ښه وسیله ده. نوموړی وایي افغان حکومت باید هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو د هڅو ترڅنګ د ترکیې په ناسته کې د مالی مرستو ژمنې هم خپلې کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه د امریکا غو غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وړ مورز د امنیت شورا په غونډه کې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره اړیکې وڅې کړي، خو روسیه او چین ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د توغندیو کړکیچ باید د سیاسي لارې حل شي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونې کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بیلاروس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي.
موږ
په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځله ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي، خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغه واوښته چې پیونګیانګ وړ مورز په بریالیتوب سره د یو بل بالستیک توغندي د ازمویلو اعلان وکړ. شمالي کوریا وایي چې دا توغندی په امریکا کې هر ځای په نښه کولای شي. مسکو د شمالي کوریا دا ازموینه وغندله او پرونکی اقدام یو بل، خو لاوروف پر امریکا هم تور ولګاو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې پرونی کوي او په نتیجه کې هغه نوی افراطی حرکت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالات او د شمالي کوریا سیال هیواد جنوبي کوریا باید له هغو پوځي تمریناتو ډډه وکړي چې په روانه دسمبر میاشت کې پلان کړي دي. لاوروف دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل متحد ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو د خبرداري ورکړ چې که پیونګیانګ د تیری هغو اقداماتو ته دوام ورکړي چې نتیجه یې جګړه وي، نو د دې هیواد رژیم به ګرسره له منځه یوړل شي. میرمن هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې چې وړ مورز جوړه شوه پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، خو په غونډه کې چین او روسیه له دواړو خواوو د زغم غوښتنه وکړه او د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل د یو اټومي قدرت په توګه د شمالي کوریا د ظهور د مخنیوي یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده.
یوازې شمالي کوریا نه ده چیرې چې د روسیې او امریکا د چارواکو په نظرونو کې اختلاف موجود دی. په سوریه کې په ورته توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات شته. روسی رسنیو رپورت ورکړی چې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر په سوریه کې د امریکا په مشرۍ په ائتلاف تور پورې کړی چې غواړي سوریه وویشي او غداسي چې له داعش څخه په نیول شوو سیمو کې ځایي حکومتونه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر واسیلی نبینزا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې اعتراض وکړ چې د کوردانو او عرب جنګیالیو ائتلاف چې په دې وروستیو کې رقه ښار له داعش جنګیالیو څخه ونیوه په سیمه کې د سوریې د حکومت له شکیلتیا پرته حکومت جوړوي او اقتصاد پر پښو دروي. د روسیې انټرفاکس او آر آی ای خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی دی. روسیه دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د سوریې د حکومت او د یاغي ډلو پلاوی په جنیف کې د مذاکراتو اتم دور ته راټول شوي دي او غواړي د سوریې شپږ کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. روسیه او سوریه د جنیف په مذاکراتو کې د سوریه پر 55 فیصد ځمکه د حکومت کنټرول تایلې دی، په ځانګړې توګه چې د سوریه او عراق سرحدي سیمې له داعش څخه تصفیه کړي. د رقم مهم شار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړی و له امریکا سره د متحدو ځواکونو لاسو ته ولوید، خو هغوی د سوریه د ولسمشر بشار اسد مخالفین دي. امریکا میشته سوریه ډیموکرات ځواکونه چې ډیری د کورد او عربو جنګیالیو ائتلاف دی ویلې غواړي په هغو سیمو کې چې دوی آزادې کړي په حکومت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت د دې هدف ملاتړ کړی او امریکایي ځواکونه یې په دغه ځای کې پرې ایښي چې د یاغیانو د ائتلاف ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي همداراز په امنیت شورا غونډه کې وویل چې روسیه به وروسته له دې پر بحراني پولو د ملګرو ملتونو بشري مرستې نه مني، ځکه دا کار د سوریې له خپلواکۍ سرغړونه ده. د ویل روسیا ځکه د بشری مرستو په وړلو کې تغییر غواړي چې د بشری مرستو په توزیع کې باید نظم راسي او باید د تروریستانو لاسو ته ونه لویږي او یا هم باید پر سوري خلکو بیرته په زیاته بیه ونه پلورل سي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو رئیس مارک لوکاک د امنیت شورا په غونډه کې د مرستو پر نوي کولو ټینګار وکړ، خو د ویل هغه مرستې چې د ژوند ژغورلو لپاره وي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
دوستانو ته زموږ غږ ازادي رادیو ناوړه جګړې تاوتریخوالی لوګه او د سختریزو ډلو فعالیتونه به په راتلونکي 2013 میلادي کال کې په نړیواله سطح بشری ناورینونه زیات کړي. دا وړاندوینه یا پیشبینی په جنوا کې یو نړیوال څېړنیز مرکز چې په 150 هیوادونو کې د بشری مرستو کارونه څاري او ورته معلومات ورکوي په خپل تازه رپورټ کې کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ په 150 هیوادونو کې د بشری مرستو د کارکونکو د څارنې او هغوی ته د معلوماتو د ورکولو څېړنیز مرکز وایي په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې بشري ناورینونه زیات وو او په راتلونکي میلادي کال کې به نړیواله ټولنه تر دې له زیاتو بشري بحرانونو سره مخ وي. د دې څېړنیز مرکز مشر لارس پیټر نیسن په خپل رپورټ کې چې د پنځشنبه پر سپور شو لیکلی دی چې په 2013 کال کې به په افغانستان، لیبیا، یمن، سودان، سومالیا او سوریه کې روان تاوتریخوالی زیات شي. د دې راپور لمخه ایتوپیا به د شمال ختیځ نایجیریا، سودان، سومالیا، جنوبی سودان او یمن په شان په 2013 کال کې د ولګې له ګواخ سره مخ وي. په افغانستان، عراق او لیبیا کې د روانو انتخاباتو موضوعګانې به د هیوادونو ته د ثبات پر ځای شخړې پیدا کړي او روان تاوتریخوالی ته بلمن ووهي. د بشری مرستو د څار او بشری کارکونکو ته د معلوماتو د ورکولو د څېړنیز مرکز چې له جنیوا فعالیت کوي په خپل راپور کې پیشبینی کوي چې که څه هم داعش په عراق کې ماته خوړلې ده، خو بیا به هم دا ډله په دې هیواد کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې به طالبان په لرې پرتو سیمو خپل کنټرول وساتي او د اپیومو تولید به د وسلوالو ډلو تمویل زیات کړي. په افریقا کې به سختدریزه اسلامي ډلې له مرکزي مالی څخه د حکومتي ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي او دغلته به خپل فعالیتونه پراخ کړي. د بشری مرستو د کارکونکو د څارنې او هغوی ته د معلوماتو د ورکولو د څېړنیز مرکز وایي د افریقا په ختیځه برخه کې به د وسلوالو ډلو تاوتریخوالی پراخ شي چې دا به راتلونکی کال کمرون او د کانګو جمهوریت ته د خلکو د مهاجرت څپه راپورته کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه شری خلای زابل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیژنم. زما د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرائیه رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د مهاجرینو شهرک یو اته و نه کاله مخته دغه نمبرې و دا مهاجرینو ته توجه شوی دی، هیڅ برخلیک تر اوسه معلوم نه ده. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه نمبرې چې توجه شوی دی یا دې لغوه کړي یا دې دغه خلکو ته چې سپارلې دي دا خلکو ته یې توجه کړي دي دا نمرو باندې د کاچرو کې دغه شهرک چې توجه شوی ده اوسې روپۍ مې راسه اخیستي 15,000 افغانۍ دي که 2,000 افغانۍ زموږ سره بانک تحویل شوي دي. نو دغه نمرو هیڅ درک معلوم نه ده چې اوس یو کار په شروع شي هم به خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او هم به زموږ ستونزې د کورو ورسره حل شي. نو دغه زابل له چارواکو څخه مې هم دا هیله ده، د مرکز له چارواکو څخه مې هم دا هیله ده چې دغه کار باید چې وشي، ځکه موږ له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ یو، د بل په کورو د بل په خونو کې شپې ورځې سبا کوو، باید چې زموږ غم وخوړل شي. السلام علیکم، د ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغامونه تل راته نشروي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ د پاړې چوترینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ یو ډېر سرحدي او خطرناک ولسوالۍ ده، خو چې کومې ښې لاسته راوړنې کړي انشاءالله یوې ولسوالۍ به هم نه کړي. خو مې د ماش غم چا وکړ نه ورته کوم تغییر کې راغی په چې غواړي کې او نیو ورته لار خلاص شي نو کوم بل کومک له دولت نه کیږي اوس یاری یو انجینر ته 40,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي او یو عسکر ته 10,000 واوره پرې اوري نشي مټ لګیږي نو اوس کار کیږي دغه پیسې ټولې بې ځایه مصرفېږي خدای دې وکړي چې دغه بې ځایه مصرف یا کوم بل کار باندې مصرف شي او یا دغه پولیسو باندې مصرف شي په دې اردو باندې مصرف شي خدای دې وکړي چې مونږ ته یو لار خلاصه کړي او له مونږ سره کومک وکړي والسلام
دوستانو استاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه و چې خبره شول موږ مو د نورو پیغامونو په تمه یو اوس هم پام وکړئ یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه وکړي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 کتې د روزنې د بهیر د کتنې پر مهال وویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره لومړیتوب لري. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استنبول د پروسې ومې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه استنبول د پروسې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون ماښام باکو ته ورسید. د هرات ولایت روباتیک ټیم چې سکالې متحده ایالاتو کې په یو نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په یوه سیالۍ کې وایي باید باره جایزه ګټلې ده. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یوه محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله د 1,000,000,000 تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ څو ایران د هغې په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. روسیه د امریکا هغه وختونه رد کړي چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون متحده ایالاتو باندې تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کوي څو دا هیواد د بالستیک توغندیو پروګرام نور هم پیاوړی کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسیا او ځینو هغه هیوادونو ته چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې د راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دوستانو خبرونه ملاحظه ای رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتل شي. یو شمیر حقوقي او د مدني ادارو چې په افغانستان کې ځواکونه او بخې یو شمیر حقوقي او مدني ادارو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل له افغانستان د هغه افغان ترجمانانو او کارکونکو د استلو هڅې کوي چې له دوی سره کار کوي خو په افغانستان کې پالیسي جوړونکي د دې بشري ځواک انتقال د هیواد په تاوان ګڼي. دوی وایي دغه وړ مغزي تیښته به طالبان او داعشي افکارو ته د خپرېدو زمینه برابر کړي. ویل کېږي د هغه ترجمانانو افغان کارکوونکو چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی ژوند له خطر سره مخ دی. فرانسوي خبري اژانس ته یو ترجمان د ستونزو په اړه رپورټ خپور کړی چې له فرانسوي ځواکونو سره یې په کابل کې کار کوو. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات تروري.
طالبانو په سروبي ولسوالۍ کې د فرانسوي ځواکونو پخوانی ترجمان زین الله دوه ځلې تهدید کړی دی. زین الله وایي د نړیوال ځواکونو هغه ترجمانان چې تر اوسه بهر ته په وتلو نه دي بریالي سوي د بیرې او اندېښنې په حال کې ژوند کوي. دی وایي دا ځکه چې طالبان د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 30% په خپل کنټرول کې لري. بشیر چې د فرانسوي ځواکونو یو بل ترجمان دی وایي موږ له جدي خطر سره مخامخ یو. زین الله او 125 افغان ترجمانان او کارکوونکي چې د اشپز موټر چلوونکي او میخانیک په توګه یې له فرانسوي ځواکونو سره کار کاوه په فرانسه کې مدافع وکیل لري. په پاریس کې د دوی مدافع وکیله کارولین دیکروی وایي اوس مهال د دغو کسانو درخواست په فرانسه کې رد شوی دی. دې زیاته کړه دوی هر ورځ دغو کسانو ته د متوجه تهدیدونو په اړه معلومات ترلاسه کوي. له بلې خوا د امریکا په کانګرس کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ترجمانانو او افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو په اړه هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې له دغو ترجمانانو او کارکوونکو څخه لسګونه کسان پر غیر قانوني لارو له افغانستانه وتلي دي او د ایران، پاکستان او ترکیې پر لاره اروپا ته سفرونه کړي. خو په افغانستان کې پالیسي جوړونکي دې موضوع ته بل ډول ګوري. دوی وایي دا سمه ده چې له بهرنیو ځواکونو سره ترجمانان او کارکوونکي له خطر سره مخامخ دي خو افغانستان هم دغو ځوانو متخصصینو ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې رئیس فرامرس تمنا وایي پرته له شکه افغانستان د ودانۍ لپاره خپلو اوسیدونکو ته اړتیا لري. که هر متخصص کس هیواد پرېږدي دا یوه انساني ضایعه ده چې افغانستان ته متوجه ده. فرامرز تمنا په خبرو کې زیاته کړه. د یوای د لوستو کسانو هیواد پریښودل هیڅ ډول د افغانستان د ملي ګټو سره سمون نه خوري. تر هغه وخته چې متخصصین بهرنیو هیوادونو ته د تګ لیوالتیا لري، طبیعي ده چې دا د طالبانو او داعش د زیاتېدو په معنا ده. او هیله من یم چې هیڅ ځوان هیڅ کله له افغانستانه ونه وځي. باید په دې هیواد کې ودرېږي او د وضعیت د تغیر لپاره مبارزه وکړي. تیښته د حل لاره نه ده. زین الله وایي د سروبي ولسوالۍ د پولیسو ادارې ته مراجعه کړې ده او خپل ستونزې ورسره شریکه کړې ده. خو د سروبي د پولیسو قومندان له د بخښنه غوښتیا ویلي دي چې ستونزې درکولای سي، خو نسي کولای په انفرادي توګه د خلکو امنیت ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د دفتر رئیس فرامرز تمنا وایي د ځوانانو غوښتنه پر ځای ده، باید ځانګړی امنیت یې ونیول سي او کاري فرصت ورته برابر سي. د ښاغلي تمنا په خبره د افغان حکومت هغه ستراتیژي چې د انساني ځواک د مدیریت په برخه کې ده، داسې متخصصینو ته د کار زمینه برابروي، خو د ده په وینا هغو ته چې باید لږ صبر وکړي. د ویل افغان حکومت د ځوانانو لپاره نوي طرحې جوړوي.
دوستان وسم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، کور کلی پروګرام او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو، نو وروستی رپورټ راخلو. او هغه د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون شکایت دی. دوی وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته نه کوي، هغه څه چې د ورزش د ادارو مطبوعاتي برخې نه مني. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس له ورزشي ادارو غوښتل چې په دغه هیواد کې د ورزش د ودې په هدف له خبریالانو سره لازمه همکاري وکړي. سایه ځلان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ورزشي خبریالانو دوهم کانګرس ته په وینا کې وویل چې ورزش د افغانستان ویاړ دی، خو په رسنیزه برخه کې ورته کومه پاملرنه شوې ده.
افغانستان لکه څنګه چې په ورزش کې یو تازه دمه هیواد دی، نوې موږ په ورزش کې مختزو، په خبریالۍ کې او په ورزشي خبریالۍ کې بیا بیخي تازه دی. دومره وخت لا نه کیږي چې موږ هغه د ورزشي خبریالۍ نبوغ ته ورسیږو او په پوره معیاري توګه باندې خبریالۍ وکړو.
ښاغلی ځلان وایي په ولایتونو او مرکز کابل کې ورزشي خبریالان د اړوندو ادارو له نه همغږۍ شکایت لري چې دوی به تر دې وروسته تر دولتي چارواکو ورسوي. خو د افغانستان د المپیک ملي کمیټه بیا ورزشي خبریالانو سره د نه همکاري خبر ردوي. د دغې کمیټې د خبرونو د څانګې مسؤل عاطفې محبوبي ازادي راډیو ته وویل دوی تل رسنیو او ورزشي خبریالانو سره همکار پاتې شوي، خو په خبره د ورزشي خبریالانو ګډون د دوی په پروګرامونو کې کم رنګ دی. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون په 2013 میلادي کال کې خپل فعالیت او همدغه شانې د ورزشي خبریالانو د نړیوال سازمان غړیتوب هم خپل کړ. د فدراسیون د غړو په باور دوی په بیلابیلو ورزشي برخو کې د خبریالانو د روزلو او مسلکي کولو هڅه کوي او په همدې هدف په لسګونه خبریالان جذب کړي دي. په ورته وخت کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یادې غونډې ته په خبرو کې خلکو ته د افغان لوبغاړو د بریاوو، ستونزو او حل لارو په رسولو کې د خبریالانو رول مهم وبلئ. وی ویل چې په کار ده چې له دوی سره پوره همکاري وشي. ښاغلی مسلم یار وایي د افغانستان ورزش کله کله تر سیاسي فشار لاندې وي، خو خبریالان او بې طرفه هڅې کولای شي دې هر څه ته سم لوری ورکړي.
ورزش او د ورزش ادارې کله کله سیاسي شي، د سیاسيونو قرباني شي، ورزش مو د خاور لاندې شي، د ورزش اتلولي مو په قومي او سمتي ټبر وویشل شي. او دا نمونه ډیر شته ک تعهد د ورزش مسؤلین وسپاري. موږ مجلس ته سنا به ان شاء الله په ډیره مینا او اخلاص هر نوع فشار سیاسي چې دوی په مقابل کې راځي دفاع وکړو.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا له ورزشي خبریالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کوي، خو سپارښتنه کوي چې ورزشي خبریالان دي د افغانستان د دودیزو لوبو ته هم کار وکړي. د یاد وزارت سرپرست او د ځوانانو چارو مین کمال سادات غونډې ته په خبرو کې وویل د افغانستان ځینې پخوانۍ لوبې مخ په ورکېدو دي چې ورزشي خبریالان یې په خپل کار او هڅو سره ژغورلی او بیا راژوندی کولی شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د هغو ماشومانو پر ژوند خبرې کوو چې په مختلفو ځایونو کې په سختو کارونو مصروف دي. د خبرونې میلمانه مو د سیاسي دفتر کارکونکو اغلی اقلیما حکیمی ده چې په همدې اړه ورسره بحث کوو. که تاسو په لومړي سر کې دا راته ووایئ چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې هغه ماشومان کوي؟
شاقه کارونه هغه کارونه ده چې توان او قدرت له ماشوم نه خارج وي، هغه شاقه کار ویل کیږي.
یعنی هغه کارونه چې مثال په کابل کې نن سبا ماشومان کوي یا په نورو ولایتونو کې د شاقه کارونه دي،
چې په سره کې سخت کار لکه موټر جوړونکي دسته کارونه ډیر ثقیل ده، هغه کارونه چې ډیر ثقیل وو هغه نشي کولای، هغه شاقه کارونه.
ولی ماشومان راځي شاقه کارونه کوي یا داسې کارونه چې داغوی لتوانه پورته وي؟
زنه مایندې او پلرونه استا چې خپل ځان په زحمت نه کوي، خپل ماشومان ته تشویق کوي چې هغه ورشه او دوده ته خپل نور شیانو چې ماشومان پکې ضرورت وي هغه راولي.
یعنی لدی ور هاخوا یو ستونزه به دا هم وي کنه چې مثال ځینې ماشومان په کورنۍ کې د څوک نه لري چې هغه ته کار وکړي.
ډیر لیک ده، ډیر لیک ده، او نور ډیر مایند یو پلرونه استا چې خپل کولای شي نه کوي، خپل ماشومان تشویق کوي چې هغه ته کومک کوي، هغه ته
خو ګوره تاسو وی چې ډیر کم دی. ګوره په افغانستان کې دا څول سيزو جګړو رئیس ډیر ځات خلک په دغه جګړو کې لاس ورکړل کنه، خپلوان یا مثال داسې کسانو چې هغه یو کورنۍ تمویل ولکنه، هغه یو وجه سو چې ماشومان راووزی. که تاسو وګورئ په دې خارونو کې چې لکه ماشومان سره موږ لیدلې او مراکې مور سره کړي، ډیر هغه ماشومان دي چې دوی کور کې سرپرست نه لري. یعنی موږ داس ماشومان نه دي لیدلې چې هغه یو چې مثال پلار مشته ده یا غم کوي، هم وي غم کار کوي خو هغه نه بس کوي ځکه ځکار کوم.
شته صحیح خبره ده، ډیر مهم ده چې ماشومان ډیر ده چې کورنۍ ناناور نه لري، هغه شاقه کارونه کوي ډیر زیات ده. تر اوسه پورې چې د وزارت کار او امور اجتماعي 1,200,000 ماشومان چې مشاقه کارونه کوي، پلار او مور نه لري، هیڅ څوک نشته هغه سره، هغه کار کوي خپل نور کورنۍ فامیل نور ماشومانو ته کومک.
که درته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي؟
په تایید وزارت او کار امور اجتماعي کې 1,200,000 ماشومان ده چې په سرک باندې شاقه کارونه کوي.
که دا داسې کارونه وي چې یو ماشوم ناست وي د سرک په غاړه ژاولې خرڅوي، دا هم په شاقه کارونو کې تاسو ور حسابوي؟
نه خیر، نه. ځنې مهال شته چې هغه نشي کولای چې هغه کارم کوي، چون ماشوم ده، هغه ماشوم ده، نشي کولای چې هغه سرته ورسیږي.
هغه کارونه چې سیاسي د دغو ماشومانو لپاره کړی دي، که داغو په اړه معلومات راکړي چې هغه په کومو برخو کې وو او څومره موثر تمام شول؟
سیاسي د ماشومانو د آموزش او پرورش په اکله ډیر کارونه کوي، د متخلف له قانون نه ډیر کارونه کوي. ماشومان چې د قانون نه متخلف وي، هغه سره په مرکز او اصلاح کې وکیل د سیاسي له طرف نه نیول شوی او هلته هغه سره کار.
یعنی هغه ماشوم که چېرې یو خلاف کار وکړي، اغلا وکړي، بل څه، بیا هغه تاسو مدافع وکیل ورته ټاکئ چې قضیه مخکې شي؟
بالکل صحیح.
له دې ورخوا نور مرستې هم کوي له دغو ماشومانو سره؟
مرسته چې هغه ماشومان چې تعلیم او تربیه نه کوي، سیاسي یو شمېر کورسونه چې په کابل د نوایی استه چې هغه د آموزش سری په نامه کې هغه سره کار کوي چې هغه زر تر زره آموزش او پرورش شي، بیا خودکفا شي، فامیل سره مرسته.
دغه تاسو ویل چې زده کړې ورکوي ماشومان ته، دا په کومو برخو کې دي؟
په ټولو د کابل نوایی ده.
نه، مقصد مې دا ده چې مثال تاسو ماشومان ته څه ورزده کوي؟
په یو سال کې دو کلاس وای.
یعنی دو سنف په یو کال کې؟ په شپږو کالو کې له ښوونځي فارغېږي؟
له ښوونځي نه فارغ شي.
به دغه اسناد منل کیږي؟
او اسناد منل کیږي، کولای شي چې خپل ځان کومه.
تر اوسه سیاسي له څومره ماشومانو سره مرسته کړې ده چې د هغوی ژوند بدل شوی وي؟
تر اوسه پورې ما ته ارقام نه دی ویل کیږي څو کالونه کیږي چې هغه آموزش او پرورش په برخه کې کار کوي.
په هغو ساحو کې چې هغه نام ندی، اولته جګړې روانې دي، هلته هم د ماشومان لپاره تاسو کار کوي؟
شته، ټول کابل او نور پروان ده، په حساب مناطق دوردست است.
لره پراتی سیمه دي؟
او لره پراتی سیمه کې ډیر کار کوي، د آموزش او پرورش په برخه او د متخلف قانون څخه.
اوس مثال هلمند کې ماشومان د هلته شاقه کارونه ډیر کوي، کوکنار پیراټولې نور کیسې کنه، هلته مثال تاسو کار کړی؟
تر اوسه پورې نه.
ولی
آینده ان شاء الله کوشش کوم چې الته
دروسه تللی نه کده د چې د کار زمينه حالت درته برابر نه د هغه ماشمان چې شقه کارونه وی غره ټول کړی وی روزي
تروسه پوری د سی موقع نه دی برابر
شه کده ته وی چې د هغه ماشمان لپاره چې اوس شقه کارونه کوي حکومت څه کړی دی یا نور مرستندوی ادارې دی هغه چې کوم کارونه کړی دی آیا دا بسنه کوي یعنی نه هغه ماشمان اوس کم شوی دی چې شقه کارونه کوي
په دې اکل د مینیت وزارت کار او امور اجتماعی او یونسف په دې برخه ډیر کارونه کوي چې د محافظتي اطفال په برخه ډیر هغه سره مرسته کوي چې هغه خودکفاشي بیا شاقه کارونه خلاص شي
که تاسو وایئ که چېرې دوی مرسته کړې ده نو بیا هم ولې موږ هره ورځ له هغه ډېر ماشومان په ښارونو کې وینو چې هغوی ډېر سخت کارونه کوي
یو شمېر کسان شته چې هغې بالکل عادت شوی ده همدسې کار یو شمېر کسان صحیح خبره ده چې ضرورت لري یو شمېر کسان په همدې خبره کې چې په سړک باندې کار کوي ثقیل کارونه کوي خپل فامیل کورنۍ کومک کوي یو شمېر نور عادت شوی ده
هغه ماشومان چې غواړي د سیاسي له خدمتونو ګټه پورته کړي دوی اوس مهال په شاقه کارونو مصروف دي دوی څنګه کولی شي چې سیاسي ته درشي او له دغو خدمات استفاده وکړي
کولای شي چې زمون تاسو ته وایم چې کورسونه ډیر دي په ټول کابل کې کورسونه
لولو د کابل په کوم ځایونه کې دي مثال زه په یو ساحه د کابل کې اوسم ماته د معلومات نشته چې دا کورس چیرته ده
کورسونه له خپل سیاسي اطفال در مرز خطر اعلانېږي ارزای اعلانېږي بیا اطفال راضي اغلته ال مشکل کې
راتلونکو پلانونو مدهغه ماشومان لپاره څه دي چې له خطر سره مخ دي یا شاقه کارونه کوي
سیاسي دفتر کوشش کوي چې آگاهی ورکړي نور کومکونه هغه سره کوي چې هغه خودکفاشي بیا له دې ستونزې خلاص شي
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مایل خط باندې زمین به موتر رو واه دوستانه برخ و با دروازه دی من دا متضرر شو متاسفانه سلور نفر از اخمیان او یه نفر شهید شو
دیو تن خبری مواوری دی چل ترافیکی پیخی سرم مخشبه بو ولی پا دیو روستایو که ترافیکی پیخی دیر شویدی
دا خپل دریوران سخت بی احتیاط خلدی دی نه کنترول موجودیت
مسئول کسان په دی اکلت وی
قانون بالایشان مانند سایر هموطنان عزیز ما یکسان تطبیق میشه
قدر من اوردیم کو د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د خلکو بې پروايي دي سبب شوی چې ترافیکی پیښې ډېری شي خو هم وګړي بیا غیر مسلکی کسانو ته د موټر چلولو اجازه ورکول د موټر چلولو پر وخت ترافیکی قوانین نه مراد کول په ښارونو کې د موټرو ګڼه ګوڼه په ډېری سیمو کې د ترافیکی نښو نشتون د سړکونو خرابوالی او د تورته نور مسایل د پیښو باعث ګڼي د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي چې سږکال په ټول هیواد کې 1,333 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي په پیل کې د ثواب او مجید خبرې دغه پیښو په اړه اورو چې دوی لیدلې دي
دوه مرسته خبر سره تل ورکه وایي باندې پرونی مسونه راوسېږي زموږ ثواب وخت دسته په تکلیف راځو کې په وخت دا موټر د سراولین خلبینه نه باندې انده زه وایم دسته تیز روان خلاص ما امه خلخو وسو په دلی دي خلخو خيار دي دا غواړم سره پیګ موټر وان بیا ته زی لا څور چې خو یې موږ وی دي موږ دې کلی دې په سر تکلیف
س
سرک مراقبت کې کار کاو موټر اعظم کراچی والا پاغه ولګیدل پسنکاری باندې بیا به دی بل سبا کنه یو بل الګ تیرې دی پای وه خپل دال د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره دی پرفتار کې روان تیز حالکه چې وه به سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم وس پار خاورتون بس نن تاریخ سړی بیا ورکس پیدا هم نه کوم اسخت اړ وران بیا هم ترافیکو ته ویل ترافیکو مونږ مخکې خبرداری راکړی بیا ټلیفون کار نه کول ته چې مونږ ځان ورسول وایم اسخت ترافیکو ته خبرداری ورکړی بعضې خلک بیچارهګان دي غرونه مثلا خس راکوزوي بوټي موټي کنه نه لري غریبانان دي دوی راکوزیږي مسخت خپلو سترګو لیدلی حال چې ما وویل د ډرایور ډېر ملامت و کنه
بیا د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره موټر لبل چسخه په کرایه اخلي چې کارور باندې وکړي او پیسې پیدا کړي. دوی چې کله له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي په عامه اصطلاح هم سر او هم مال شي. په دې هکله د کابل اوسیدونکی قندغه دردونکي کیسه لري.
په نږدې وختو کې د موږ ډېر نږدې دوستانو کې یو ډېر بیچاره سړی چې موټر یې په قرض اخیستی و په شپه کې روان و خپله پکې مړ شو درې سوه نفر نور کې ووزل سوارۍ یې کېنولې وه تیزرانۍ یې کوله کله چې مخې ته یو مانۍ راغلی و ده غوښتل چې لیک ونیسي د بریک په حالت کې موټر اوښتی و بیا دوه درې لټ خوړلی و بیچاره ګن درې واړه کې مړ شوي چې ولاړل دغه ماشومان دغه مور ډېرې بد حاله اچولی و ډېرې چې د زړه د ډېر خفه و یو خونه خپل د کورنۍ غړی لاس ورکړ او له بله خونه د درې نفر نور دیت چې ده تقاضا وه موټر مې باندې لال خپل د کورنۍ غړی مې باندې لال او درې نفر نور هم چې د باندې یوړو نو په دې اساس باید په دې مورد کې د ما خواهش ده د ترافیکانو نه چې هر چاته لیسانس ورنه کړي ښه کورس نه وي ویلی او ښه با تجربه نه وي د خپل ځوان سره باید ونه کوي
اکاډمۍ علمي غړی میرزا محمد لودی د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علتونه د قوانینو په پام کې د نیول او د موټر چلولو پر وخت نشه ګڼي. نوموړی ځینې نورو خبرو ته هم اشاره کوي.
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي او ډیر شمیر په نشي موادو اخته خلک دي. معمولا دوی د شپې له خوا حرکت کوي او دا د بېخوبي سبب ګرځي. خوب کې معمولا انسان کنټرول له لاسه ورکوي. د دغه نیمګړتیا د رفع کولو دپاره دوی مخدره مواد مخصوصا چرس وهي. د نه کنټرول موجودیت دا نه کنټرولېږي. په ښار کې ګڼه ګڼه خو بیا زیاتره خلک د دغسې زورګویي او یا د دغسې عدم توجه له برخمن دي چې هغوی دغه سلیت بیخي پام نه کوي خپل ترافیکي مقررات نه مراتوي خپل لاس نه ساتي. ډېر شمېر کسان چې هغه په لوړ رتبه عالي رتبه کسانو پرې یا لوړ پولو چارواکو پرې یا زورواکو پرې تړاو لري هغوی خو د هېڅ شي پابند نه دي. کله یوې دروازې چې دوی ترافیکي پیښه کوي یو لوی دروازې چې نه نیوځي له بل دروازې بېرته وځي پوښتنه نه جن کېږي. ما ډېر داسې کسان اورېدلي دي چې هغه د ښې خپلو زمانو یې دوه درې کسه یې وځلي دي هېچا پوښتنه نه جن نه ده کړي چې دغه کسان دې په دغه ترافیکي پیښې مړکو والي علت یې دا ده چې دوی یا د پارلمان د وکیل زوی ده یا د کوم قومندان زوی ده یا د کوم وزیر زوی ده هېڅ پوښتنه نه جن کوي.
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې په ځینو پیښو کې هغه کسان چې پلي روان وي ملامت وي. دا چې څنګه نوموړی وایي
کله شاته سي کله مخته سي نو ډرایور حیران سي چې زه څه وکړم لاس نه پېژني سهار نه پېژني چې زه په کوم لاس موټر ځي او په کوم راځي چې کله بس موټر ته ارنډو کې دمه کپه کسي شاته سي مخته سي ډز موټر وایي چې وي نو ګناه دی موټر ده. اول خیل اس او چپ لاس ته وګوري چې د استقامت دی موټر کوم خونه ده.
د کندوز اوسنکی ولی جان وایي چې ډیری کسان چې کلب سړک روان وي فکر یې دته نه وي چې د سړک منځ کې دی.
د ډرایوران څخه دا خواهش ده چې خیر د خپل سرعت کم کړي. سلو کې به 80% خلک هم رواني تکلیفونه لري او چې کله بازارونو ته ځي په چورت کې رواني نو هغه نسي کولای چې هغه ځان کنټرول کړي. نو په داسې حالاتو کې که چیرې د کورنۍ بل څوک ورسره یا دغسې حالات یې لیدلي د خپل مشر یا د خپل ورور هغه باید پرې نه ږدي که پرېږدي هم خاطه وي باید هغه سره یو ځای ولاړ شي. خصوصا د زموږ ځوانه طبقه د خپل اصلي سیر نه انحراف کوي. موټر په جلو چې سپورس وایي همدغه د پیدا کړې د منډه وهه بې ځله وایي باید دغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي. د ډېر صبر او حوصلې څخه کار واخلي.
په موټر چلوونکو کې هم ډېره یې د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط نه کار اخلي. حامد چې له ډېر وخت را په دې خوا موټر چلوي وایي
زه خو ډېر احتیاط کوم، خو صورت مې کم وي چې یو نفر وینو چې دا نفر یو ړوند دی یو کوڼ دی یو لیونی دی، بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشرانو هم شته چې هغه صورت یې زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کول، ورته یو اشاره هم ورکول چې ما روڅه زه تېرېږم، خو دا ډېر په صورت تېر شي، شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوې پاس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی، الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشاره باندې به پورې وځي، او د موټر سرعت په هر ځای کې کمریل کېدلی دي چې کله سرعت یې زیات وي هغه کمره سوتوي، موټر د اسنادو وخت یې خلاصېږي، نو بیا هغلته اول کمپیوټر ته ورلېږي، وي ته ورشه چې تا څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغلته چې د هر څه کمرې ته ویلی وي، یعنې عکاسي یې دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس د هغه تجربه طویله وي.
که چیرې ترافیکی پیښه رامنځته کیږي نو موټروان ته پکار ده چې په موټر وهلی کس تر روغتونه ورسوي. دا خبره ډاکټر شیرف خان کوي.
په صفت یو بشر حس کرده د خدای هغه دې انن یو صحی مراکز ته انتقال کی بعدم چې داسې مریض راځي چې په سر کې هیڅ نشه، اما وخت چې موږ مریض معاینه تکمیلیږي یو ډېر وسیع خونریزي په مخ کې لري.
موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له عمومي مدیر مال پاسوال سید محبوب سادات سره شریکه کړي. نوموړي ویل چې خلکو ته خپل ژوند مهم وي، نو د ترافیکي پیښو په کمولو کې د دوی سره مرسته وکړي، خپله د هر یو ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي.
د ترافیکو ریاست تل هڅه کوي چې ترافیکي پیښې کمې شي. موږ په دې هڅو کې کامیاب هم یو. بیا هم کومې ترافیکي پیښې چې کیږي تر ډېره حده موټر چلوونکي ملامت دي، ځکه بې احتیاطي کوي، ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي، چې په نتیجه کې هم خپله له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي او په لاره پلو خلکو ته تاوان رسوي. غوښتنه مو له موټر چلوونکو څخه دا ده چې هم خپل او هم د نورو خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي، بیا به هیڅ مشکل نه وي.
وقت کی رات ہوئی سی زانان میں یادوا دسرو شندو تپا سسر پہ سوان میں یادوا چاوت کی رات ہوئی سی زانان میں یادوا دسرو شندو تپا سسر پہ سوان میں یادوا وہی زانان میں یادوا سر پہ سوان میں یادوا سر پہ سوان میں یادوا روڑی سولنے سے جبل کل بیا یہ پکو کم زمین کار کی مالا زندان میں یادوا دسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میں یادوا چاوکی رات ہوئے چھ جانان میں یادوا دسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میں یادوا وہی جانان میں یادوا دبل پلو جوڑ کے دی پلو راوا اوڑا راوا اوڑا جوڑ کے دی پلو راوا تور زلفان میں یادوا دسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میں یادوا چاوت کی رات ہوئے چھ جانان میں یادوا دسرو شنڈ دپا سسر پہ سوان میں یادوا وہی جانان میں یادوا
ما پاچڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ زانا خود زان ما یادوا دسرو شند د پاس سر پہ سوان ما یادوا چا مکی رات ہوئے چھ جانان ما یادوا دسرو شند د پاس سر پہ سوان ما یادوا وی جانان